كلتي سرديرة كوچني وما زيد مكتب بدورة كي وما نزما بلاجان وما تمينا مجلة راولا تمينا مجلة كي بازيني دسي لكني چي زما ذهن يا زما زرف اخفل لور تراكخ كو او زما بدير مينا پيدا كده لده مينا مجلة سرا نما دا مكتب داورينا او يا كوني سما دا ماشم توفنا دا مينا مجلة سرا مينا واغا مطالية كولا
كو مطالب دي دير بكي مطالية كولا دي مينا مجلة كي
دي مينا مجلة كي اغا مطالب چي زيادتنا زمونگا دو طولاني پوريا لرلا او اغا چي زمان پا طولاني كي بمثلا عيب گانل كي دل او خبر بچه دير زياده پر تيوي او نبا بيانه دلي مينا مجلة اغا يو دراز توتا وچه اغا خيگن يا اغا خبري باي پا دير حسانا توگا بيانه ولي او پاقه كي بده ستي كي لكل كي دل چه كلا با ماو لسل نو زيتا راز منگا طولاني باغا تكي نبا بيانه ول خو مينا مجلة باغا پا دير زروارتيا او خط وغا سر بيانه ول نو هم داد دل عمل شو اسما دا مينا مجلة سر دير زيادة مينا پيدا شو
كيوا بيلغيرا توي مثلا اغا تسوت نوري طولاني نبيانا والخميني مجالي بيانا والفقاد يا كوچني بيلغيرا توي
مثلا زمنغا دو طولاني كي دي انجينو سارة تاو تري خوالي اغو دزدكري تخامانا كول ياغو پزور او جب سارة ودول داغو خبر تغوغنا كي خودل په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې موږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنې هر یو حق لري، موږ باید د دې مخنیوی ونکړو، موږ باید پلونو باندې تحصیل وکړو. هر انسان وړتیا لري، هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې، زموږ خورګانو ملالو به لیکلي وي، زموږ لیکوالانو به لیکلي وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دی، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر سړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا له دروحیا ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو، موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لاړ نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلو نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه، داسې کیسې، داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبو نور هغه څه دي چې ته یې په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او مایوسه نه شي، خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تېر شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري، مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګېږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایې؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نشته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه سره شریک کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبر ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زمونږ په کلي یا زمونږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتلل، یو زما سره به لږه لږه املا کار کوله. مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دومره خواري نه ده کړې. ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه، یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی. مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانانو ایسه کېږي. هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس وی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نه شي نیولی که نه. دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرفوې، دغه داسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نه شي نیولی که نه. ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخې نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه. ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ولیکه ولیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه د استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینوارې هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینوارې هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یوه لړۍ شروع شوې وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر بخلی.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ د ننه ماتیم. تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ د ننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم. دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ورولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې نجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې وکړئ چې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. له بده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغسې ټولنیزې رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمې ګټې، محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه چینې اخستېنه ښه کولی شو نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي ایف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لاره، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي هغه د شیشې له مطالعې نه نه کېږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډېری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به موږ چا ته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کېږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درک کولی شو، خپله مېرمنه درک کولی شو، خپل خویندې درک کولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درک کوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شمارا چه ده دا چاپ شوی ده، سو ویلیتونو تا ورسی ده، او زو حلی زلی کوم چه یو آسان لار پیدا کم چه ده مینه مجله یو سو گنی اروپا، امریکا و کانادا تا ال تا آغا پرهنگین یا آغا علاقه مندان یا زمان ملگری چه دی چه غویم تم ده مینه مجله ورسی گی ده دی لگلو نلا پارخ شوی نیما، او ده ملا طول زینو تندی است ولی
د مینې مجلې پاک لره تو وایا شروع مو څه وخت کړې وه؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې دیارلسوه یو اتیا لمریز، او هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړۍ ګڼه یې هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې. هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. د مجله چې وه ډېر بازار یې و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو، بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي، او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک، او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله، نورو ځایونو ته لاړه. نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې دغه نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب مونږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه مونږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسېږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو سیاسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هم پکې خپره شوې.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا یې خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړې. راته ویلی سي چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي ملاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم، خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو مونږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو مونږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي، خو خبره دا ده چې مونږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانی
په اوس وخت کې چې لشپاګم ټولګي نه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نور ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، دغسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کړه، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې؟ زه د ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویل شما. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو ډیر لګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات تور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د هغه لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکې د لیکوالانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو په دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د ده مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستي هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي، دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي، د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
د اتو نه تر لسو کسانو پورې ما سره. که ورته مجله ور په شاکم وړي هم ولایت ته وړي، اډې ته هم رسي، یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي، یا د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغوی د سپری لانسر د خدای په رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران ته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګری دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو، میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي موادو تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت کې چیرې وای میتابولیزم د داسې منظم کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه لپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف لپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي د حجرې د دننیو مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړیږي د تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکي په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویش څخه یې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم و. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا میوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو، ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس څه ته وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی. دغه تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسېږي، وده یا درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات ژر ژر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوې حجراتو جوړول دغه خبره د نوې حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته مایوزیس لغوي معنی د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي یعنی هپلوئید دي چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي لومړنۍ مایوزیس په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي پروفیز دي میټافیز دي انافیز دي تلوفیز لکه څنګه چې ما وخت وویل انافیز میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري په دې ځای کې بحث نه پر کوو دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي لکه څنګه چې وخت مو وویل د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي یعنی دلته ساده ان یو سټ کروموزومونه موجود دي دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي
لخون کې مواوره دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو څښاک کوو فعالیتونه کوو حرکت کوو تمرین کوو زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي که نه سي خارج دي د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول بس دا اطراح شوله او دا اطراح پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي مثالونه یې په لاندې ډول دي اول دا چې موږ اکسیجن اخلو هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي دا یو ډول تصفیه سوله خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې د حرکت په نتیجه کې د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وزي یعنی حرارت د بدن د لارې وزي دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې د بل کمی تراس ولا او تشی بولی د پښتورګو د لارې د جلار کمی تراس ولا د انسان اطراحي سیستم چې دی چې یوریا یوریک اسید نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي هغه د پښتورګو څخه عبارت دی د اطراحي سیستم د غړې چې د تیر چان چې موږ ول یوریا یوریک اسید نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتره سیږي پښتورګي یا کډنی حالبین یا یوریترز مثانا یا بلادر او حالب یا یوریترا شامل دي دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو هر انسان دوه پښتورګي لري د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دي سور رنگ لري د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه لیمف نودونه اعصاب وریدونه دغه پښتورګو تورنونه وزي د برخې ته هلس ویل کیږي او همدا شان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي دا یوریټر چې دي، یا دا نلونه چې دي، ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته، یا بلډر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ پکې شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او دننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمېر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي، یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمېر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیې عملیات سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نژدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړله، اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هنلي ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.